د مشال ریډیو په یو بل غړی کې زه منور شاستا سوهر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې غړی کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به یې هفتواره خبرونه د تاریخ پاڼه هم واوري خو په سر کې ورجو د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي
السلام علیکم فهم کړی د خبرنو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو د سباوند د ټاکلو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده د افغان طالبانو د جلا شوی ډلې مشر وای داعش سره یو کیږي وغو ته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي او په مصر کې د راغورځېدلې الوتکې تحقیقاتي ډلې یو چارواکی وای روسي الوتکه د بمی چاودنې له وجې غورځېدلې وه پورا خبرنه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي نواز شریف تیر شپه دغه کمیټه اعلان وکړ چې تر مخې سرتاج عزیز بای مشر وی او په نورو غړو کې عبدالقادر بلوس ناصر جنجوا سردار مهتاب عباسی او زاهد حامد شامل دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی د دې کمیټه مسولیت پداوي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړې په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د سباوند د ټاکلو په اړه په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې د مسلم لیگ نون ایاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کاندید کړو د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو د په مقابله کې ولر شفقت محمود یو د شرایو غټلې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبرې وکړي افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په سیر هماغه وي چې پاکستان د په خپل خاوره کې د ننه د طالبانو مرکزونه له منځه ویسي تمه ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي د افغان ولسمشر ویان مشال لډیو ته ویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښ کړي د پاکستان پوز په خپل یو بیان کې ویلي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي په ننګرهار کې د دوشنبه په ورځ یوې 14 15 ماشومانو ته مرګ ژوبله ډول ده د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال مشال لډیو تویل نن سهار شاوخوا 9 بجې د بیسود ولسوالۍ بینګاسیمه کې په زارن موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چودلې چې لامل یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ژوبل شوی دي د پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی قبول کړی افغان چارواکي وایي د طالبانو بیلابېلې ډلې په خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په تیرو څو ورځو کې د جګړې په ترڅ کې له دواړو خواوو 50 وسلوال وژل شوي دي د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال وایي د ملا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای شوې ده رسول تېره اونۍ د هغو طالبانو مشر ټاکل شوی چې د ملا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي د طالبانو یو قومندان چې ملا اختر منصور ته نږدې دی پرون یې اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی ته ویلي د رسول ډلې ځکه د داعش سره ملګرتیا اعلان کړې چې دوی کافي جنګیالي نه لري په خپل ملا محمد رسول د تیر خالی په ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل داعش د دوی رونه دي خو د دوی ډله به هغو ته په افغانستان کې د جنگ اجازه ورنه کړي
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو که داعش دي که القاعده دي زموږ ورونه دي په هغه ملک چا دوی جنګیږي دلته نه دلته موږ دوی ته اجازه نه ورکوو نه موږ پرېږدو نه موږ د دوی سره په دې ملک موافقه لرو دلته به دوی مداخله نه کوي
د داعش ډلې تر اوسه د ملا رسول د سرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال لډیو ته ویل چې دا خبرې تیره ورځ شوې دي
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمیر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې
خاغلی غورزنګ ویل ټاکل شوی چې خاغلی اتمر نن هم د هند له یو شمېر نورو هندي چارواکو سره خبرې ترې ولري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تېره ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی و. یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړی چې ممکن هند افغانستان ته څلور MI-25 الوتکې ورکړي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس مشال لډیو ته وویل چې د بلتون مړینه د هنر په برخه کې یوه ستره ضایع ده. د هنر یو شمېر مینهوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډېر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکي او 95 کاله عمر یې درلود. ټاکل شوی د بلتون جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې دا الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د اکتوبر په 1 نیټه ایربس A320 د شرم الشیخ څخه له الوتو 23 دقیقې وروسته راوغورځېده او پکې سپاره 224 مسافر او د عملی کسان مړه شول. د مصر په صنایع بیدیا کې جنګیدونکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو بیان کې ویلي و چې الوتکه دوی راغورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټر اجان سوای د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه 90% کې معلومیږي چې دا یوه بمي چاودنه وه. تر دې وړاندې د مصر د تحقیقاتي ډلې مشر ویلي و الوتکه په هوا کې ماته شوې وه او د پیلوټ په خونه کې د لګېدلې تورې صندوقچې د معلوماتو له مخې د الوتکې د راغورځېدو نه څو سکنډه وړاندې یو شور هم اورېدل شو. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. دوی وایي په تختول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکي میرمن سلادیانا او د هغې موټر چلوونکي شامل دي او دا پیښه پرون په ساحلي ښار سبراتا کې مخې ته راغله. هلته په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبر ایجنس ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډزې هم شوې. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 8 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې غړې تازه خبرونه د کرنسۍ او بایو موسم حال اوریده. په روانه خبرونه کې به د ریپورتونو واوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټې ټاکلې. د قبایلی سیمو یو وکیل او سیاستوال لطیف افریدی وایي په قبایلو کې بیداری راغلی. حکومت به اوس خامخا دغه سیمو کې اصلاحات کوي.
مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزۍ روانه ده چې د دې نه به په قبایلي علاقو کې ډېر لوی مسله جوړه شي چې دوی دا اصلاحات وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو څانګې نېشنل یوت ارګنایزیشن په پېښور کې خپل اولنۍ غونډه کړې ده. د یاد تنظیم د جنکو څانګې مشر پلوشه بشیر ویل په کار دي چې په سیاسي هلو ځلو کې جنکو ته برخې اخیستلو موقع ورکړل شي.
د پښتنو پیغلو کردار ډېر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږ کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ هغه سي موقع مونږ ډېر زیات په ګرانه ځان لاره جوړو.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د راتلونکي اتوار په ورځ د امریکا سفر کوي. نور رپورټونه هم لرو. د دې ګړې په آخري برخه کې به هفتوار خبرونه د تاریخ پاڼه کې واورئ چې د خیبر پښتونخوا دیر سیمې په اړه تاریخ پوهان څه وایي.
دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی ده اوبا. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی دا دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی دا سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
به هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواګی راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واورېدل، د پاکستان مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د بهرنو چارو د سلاکار سرتاجیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به په قبایلی سیمو کې په قامي بهیر کې د ورګړولو لپاره مرکزی حکومت ته وړاندیزونه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د 15 تنی کمیټه مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټه به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې جوړ سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان نه تپوس وکړو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه د ورکړې شوې. نو د اوې
دغه پرشر په وجه باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو شو اوس به نه فردر به چې کوم دی کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول. دا کمیټي د فاټا د پارلمنټریان او د خصوصي کسانو چې باقي به ټول سټیک هولډر سره د هغه خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه 3-پوینټ ایجنډا باندې کیږي. کومه چې پارټ آف پارلمنټریان لاسلیک کړې وه دا کمیټي د هغه لپاره جوړه کړې ده بایسلف دا کمیټي خپله فیصله نشي کولی.
د ده په خبره درې نقطو کې قبایلي سیمه ځان له صوبه جوړول، دې ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلي چارو د کارپوه او وکیل لطیف افریدی نه تپوس وکړو او دا هم چې د دې کمیټې به څه نتیجې مخې ته راشي، نو ده وویل چې ضروري وه دې کمیټې کې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حال تو پویدل دی زیاتوی
جنرل عبدالقادر نه بغیر د نور په فاټر باندې باندې پوری کی نه بلکې گورنر مخالف ده د فاټر ریفارم سره پی دې شو کار د پر داسې ریفارم ور کړی چې د نور په غاړه کې تیزم دی دا دې نه دا نه کاری چې دوی د اراده لري چې د اصلاحاتو حمایت وکړي. البته مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزه روانه ده چې د دې نه به په کبایلې لکو کې ډېر لوی مسله جوړه شي چې دوی د اصلاحاتو نه کوي او خپل به حکومت ته ډېر لوی تکلیف جوړ شي.
د یادونې دا چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کامی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پیښور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي قبایلي سیمو کې اصلاحات یوه سنجیده معامله ده او په کار دی چې په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. دا خبرې نوموړي د اتوار په ورځ یوې سیاسي غونډې ته کړې دي. دغه غونډې ته د سینټ چیرمین رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوې وکړې چې تفصیل یې د پیښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ هن نه چوي، خو په کار دا چې دا ټولو ناول بې کوره شوي قبایلی ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رای معلومه کړي شي. د اتوار په ماښام پیښور کې د مولانا مفتی محمود په یاد کې رابلل شوې یوې دستوري ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړي شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ ورونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دې شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګند مخې ته راشي، زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي.
آئین کے دائرے میں رہ کر کام کیا کرو.
د آئین په دائرہ کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي. د ټوپک سیاست نه، د دلیل سیاست پکار دی.
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع چلیں.
پادغه دستور کې دا پاکستان سینیٹ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کې اویل چې تیر وختونو کې فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زنی قوتونا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواړي. نو پکار دا چی ټول سیاسی گندنا د دې پزت یو موٹی شی. دغه دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو، دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور، دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گڈون اکڑو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په ریپورټونو او خبرونو کې اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو یا نه شاملولو خبرې هم دوام لري، او دا راز په قبایلي سیمو کې بیا د اصلاحاتو خبرې هم ډیر زور نیولې دی. هم په دغه لړ کې د پاکستان مرکزی حکومت بیا د اصلاحات لپاره یو کمیټه هم ټاکلې ده. په قبایلي چارو کارپوها او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې موضوع باندې څه نظر لري؟ زمونږ همکار مجید بابر ورسره خبرې کړي، راځي چې ورته غوښ شو.
ګوره، دې کمیټې خو لومړنی مقصد دا و چې د فاټا غړو دا ور خپل سړی درول و، د حکومت نه خفاو، نو د خفګان ظاهرولو د پاره جی جی جمال ودرو چې آبا الیکشن ته وداري، نو حکومت ته د فاټا د کسانو اوډونه په کار و، نو په جلدی کې چې هغوی څه وی هغوی سره تسلیم کړل. نو دا کمیټې ورته جوړه کړه چې د تاسو د فاټا د خلکو چې څه هغوی ډیمانډ وي، څه غواړی، هغې ته به دا خلک کینی وابه وري، نو بیا به څه لار سره راوباسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دینا چې د فاټا د غړو د وټونه سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کې نه هغه د اوسبو وټونه ورکوي. او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټا په پښتونخوا کې ګډه کوي، نو په هغه به په خبرو اترو کې وخت تیر کړي یا بل به په پارلیمان نه وغورځوي بار به کې پاس به نه کړي. مسلم لیگ به ورسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کړي. نو دا خی سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم، خو وګوره د پاکستان هر مسله چې کله قبر ته اچوي خخوي، نو کمیټي ورته جوړه کړي.
وزیر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د دې نه مخکې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی یو کمیټي جوړه کړې وه، داسې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغسې کمیټه جوړ کړې دي. تاسو څه ګڼئ چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی؟
ګوره، دا ټول خلک په رښتیا خبره کو د قبایلي سیمې سره یا د فاټا سره مخلص نه دي، نه سیاسي ګوندونه، نه صدر اعظم چې دا کمیټې جوړه کړه. سیاسي ګوندونه نه به راواخلو، هغوی چې جمع شول یولس پوینټونه باندې اتفاق یې وکړ بشمول د مسلم لیگ، نو یوې غونډې ته زه وغوښتم دا دوه درې کاله مخکې خبره وه. نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاټا سره زیاتی کېږي، نو دا د آئین شیک 247 خو همدغې پارټیانو د 1973 د آئین نه راوستو پکې واچو فاټا وایسته د پارلیمان نه. نو تاسو لاړ شئ غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کوي، لره کوي، امینډ کوي، فاټا به واپس راشي مین سټریم ته. نو هغوی هم نه کول غواړي، اسې سیاست کوي. او صدر اعظم صاحب هم ټوکې ځکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی و، اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو، ممبر شو. کویا کمیټې اوبو یوړه، اوس به دا کمیټې کینی بیا به نوې تجاویز راولي. او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټه کې د حکومت په دې پنځه رکنی کمیټه کې یو قسم د قبایلي تسلیمه نشته. ټولې ټوکې د سړیا اسه ګپ دی.
ایاز وزیر وو نوموړی پخوانی سفیر هم دی او د قبایلي سیمو پوه دی چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف با امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې اسلام آباد د په خپلو خاورا دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند ویلي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو له هر څه وړاندې پکار دي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد بې له څه فرق نه ګامونه پورته کړي. د احمد تکل رپورټ کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفتند.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستان یو جګپوړي امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
هلته په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هغه وو کسان چې تیره میاشت په غزنی ولایت کې تختولي وو وجلې دي. د زابل د امنیه کمانډانې مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوي ولسوالۍ هسپتال ته لګول شوې دي. زموږ همکار احمد تکل په دې حقله دا رپورټ وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدرز وای چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. هغه تصویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته خودل شوی خی چې د دې کسانو مری پرې شوې دي. د داعش وسلوالو په دې ورستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدارز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بالا انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو. دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے.
د مشال ریډیو په روانه غړې کې په اخیری برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه وړاندې کوو. اوریدلې مه هروي خو د دې غړې ځنې نور ریپورتونه. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن تیر ورځ په پیښور کې خپل اولنۍ قومي کنونشن جوړ کړی و. د کنونشن ته د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزي او صوبایي مشرانو هم وینا وکړې دي چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبوونکو د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته وویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د دې خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پول شي. دا غې د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبره دار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک په هیږي. هم
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې رامخې ته دي دا غې په هوار کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا دغه قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کاغذ د شتګردۍ مسله ده، کاغذ د معیشت مسله ده، کاغذ نور د منګ ترقی مسله ده، نو داغي وجه هم دا ده چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار الوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ لاغه سي موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو. تسلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږ چې څنګه خپل خیان دی وباسو. نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دی چې زموږ پښتني خیان دی ډیر لایق دی، ډیر پوها کې پوره دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داول وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دوه کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمېره 15 زرو ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50 زرو نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې د رواني غړی نیمایي ته نږدې شوی یو درنګ شی به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، خو دا درته وایو چې د مشال ریډیو د خبرونې تاسو ته انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ نور ښکلي پروګرامونه هم د مشال ریډیو په ویب پاڼه کتلی، لیدلی، اوریدلی او لوستلی شئ. د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې شوی. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. د دې کمیټې مسولیت به دا وي چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبرې وکړې، افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر هماغه وي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلۍ غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د ده په مقابله کې ولاړ شفقت محمود یو دیش رایو ګټلې. نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړ چې تېره ورځ له 2 تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ بینګا سیمه کې په زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 تنه نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان چې په بلتون باندې هم مشهور د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکی او 95 کاله عمر درلود. ټاکل شوی د بلتون جسد به نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د څېړنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې الوتکه د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس وایي د الوتکې د تورې صندوق چې له غږونو او له شننو شواهدو څخه 90% کې معلومیږي چې دا یو بمي چاودنه وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت 2 کارکوونکي تښتول شوي دي.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې پاکستانی اخبارونو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یوه لویه منصوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1800 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر به د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چېرته چې به دوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.25 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه میلاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېره مخکې شروع کړې شوې وه، خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوي ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم ښه شي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي، ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي، خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلع ګرځولې ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ناشایا کیدونکې ډان ورځپاڼې د دې هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او هلته یې د مصروفیتونو او دی بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتون کی د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوز د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوز له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د ړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یو لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمي چاودنو کې خپلې پښې بایللي ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سهشنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغستل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچه او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی او امکان دی چې په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشکاباد د دورې پر مهال د دغې منصوبې په رسمي ډول پرانسته وکړي. د دې منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ را لیکلی.
پاکستانی رسنۍ د ترکمانستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره څومره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمین ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانایي د کمی سره مخ ته او دلا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د ده په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټوره وي. دی زیاتوي
ګورې
که نړیوال دباو نه وي نو بیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډېر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی. نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بله دا چې د ترکمانستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې دې کې څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یوه سیکورټي خطره ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لائن ډیر خدي
اس سے جو
جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمداراز دا اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چتاپی منصوبہ کی یو طرف تد افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوے خنڈ دے نوبل طرف تد سرا د روس او امریکی مفادات ہم تڑلی دی.
دا تاپی منصوبہ کے کمدا نو دے کے دعا مسئلے بھی یو مسئلہ دادا کہ دا امریکی او دا روس پمنس کے دا پائپ لائن دا ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چلے نو دا دا روس او دا امریکی منس کے دا دی باندے اختلافات دی. دویم مسئلہ دادا کہ دا ایران چے کم پائپ لائن دے دا ایران پاکستان ہند دا دی پائپ لائن پر بارے کے ہم روس تا تحفظات دی. انڈیا آلریڈی پدی باندے دا خبر کرے چې دا پائپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی گیس منصوبې نه با هر ورځ 3.2 بلینا کیوبیک فټ گیس راوزی چې پکې به 1500 ملینا کیوبیک فټ گیس افغانستان ته او 1.5 ملینا کیوبیک گیس پاکستان او هندستان ته ورکړي کیږي. پائپ لائن با د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی چرته نه چې با هندستان ته اړولی شي. په منصوبه با $10 اربا لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک ہوم مالی مرستے کوی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوه دی د هفتوار خبرونې د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه خبرونه دغه د نن ورځې شکمه تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د تاریخ په اړه ده. تاسو به یو وار وړاندې هم اورېدلی. کوم اورېدونکو چې نه دا اورېدلی هغې لپاره یې بیا تکرارو. د دې خبرونې جوړونکی دی زمونږ خبریال خالد خان، او د خبرونې په پای کې درته د کرن خان په غږ کې د دیر د نواب په نوم فوکلور یا زړه سندره هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخنا 325 قبل مسیح کی چه کلا دا یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجودہ ایران ټول بادشاہی خپل ولکه کې واغستا، او دا افغانستان نه دا هندستان په لور پناه واپس یا نواګه دا باسین په لور تلو. نو مورخین وای چې موجودہ دیر دا تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو، او هغه په لومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی، او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمان چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه څېړنه کوي، او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار، قبرونه او بوتان، سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي.
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتره بارډر دی د افغانستان سره، یو 15 کیلومتره پوله ده د سوات سره، 30 کیلومتره پوله ده د باجوړ سره، او 30 کیلومتره پوله ده د ملکنی جنسه سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي. یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبه لفظ دی، او د دیر معنی دا اوبه. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی. دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی، او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناوپاس یا ناوګي پلار باجوړ دیر سواد بنیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودھ مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوشا ولس وکاله وړاندې په دې سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکله وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي دا آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی دا غي اثر هم ایون هم تاسو ته ملاو شوی دی په تیمرګره کې گریو کلچر سایت او په غي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو او زار هغه وخت کې به دا دستور چې را مړ شو یو بنده یا هغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره دا غا د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو او زار او دا لوخی لرګي وغیرہ دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خښ کو نو دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې ملاو شوی.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم ته دغه تکي سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاه او اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم دلته رالو هغه دا خیال نه و چې دته به دونه سخت ریزیسټنس وشي او اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو په دغه جګړه کې او دې ته ویلې شي د مسکر اتم ساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینه زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کوم غورو د زیارت بازار نه کمنګ جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغې باندې اوسم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کوو نو دې زخمی شوی و د اسکینین کسانو دې په دې پتون باندې ویشتی و په غشي باندې او دې چې کله د مازیګر هوا اووالو د دغه علاقې هوا ډېره خرابه ده ډېره ترخۍ په مازیګر کې دغه هوا دته ولګېده نو دا ډېر زیات تکلیف محسوس کو.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی و ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بودھ مت او هندو شاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بودھ مت او هندو شاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
دلته کې پاتې شوی دی او زم سره ډېر رچ سایټ دي پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېر ده چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دي په مشو کې دی په اسپن کې دي خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدۍ یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمان د محمود غزنوي په دې سیمه د اثر او جنگونو په هکله وایي.
محمود غزنوی دلتا په 1221 عیسوی کې راغلی دی او د دسرا یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز چې دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او تې مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترک اوسیدونکی و. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په فتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثره شو او د ته د تې مرګری نه بره شمال طرف ته یې علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسدې کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه کوم ځای کې چې د دمې دپاره د خپل لښکر سره خیمه لګولې وه هغې ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نواګۍ د باجوړه لکووله بیا تالاش ته راله. د دې ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه ټینټ شورته مو وویل ای لګولی و هغه دې ته نن هم خیمه ویلې کیږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوډ کو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دې ریاست چې په کال 1900 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کم اویا کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1501 کې په نهاګ دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د سلور کم سلو کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطف الرحمان د دغه کورنۍ په حقلا وایي
د مولا اسماعیل لپس د دز ویره ظفر خان دی د دین کار په ځای باندې دنیاوي یو خان جوړ شو او دی د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او هلته کې بیا د دز زوی دی غلام خان هغه هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمان وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 کم اویایم پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندول عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکی پنا واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندول عمرا خان د خپل ځای نه بی دخله کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي ترلاسه کړي.
عمرا خان چې د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي د ډېر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندول کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان خان دتنو نپس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راوی سو اور ددی حکمران شو اور دا خاندان تا 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر تا دا یونان سکندر اعظم دا غزنی سلطان محمود او دا منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا دا برطانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم دا دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی، او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطفرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. د هغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چاسی مٹی کور نشو جوڑ، چاخ پل کور تشنو نشو رکولے، بجلی نہ پری خوضا لکہ اغدا خیال ہو چھے کپرس کا درد تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک به مان نه مني. او د هغه د دې څخه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریښودی، هغه صرف د پرامنی سبق ویلی دی او نور یې پریښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا موږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودمت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
Thank you. در نوابا پقام مینا زلمی دا غرو تر جنگی گی غزا چوری گی در نوابا غزا چوری گی براول ملک غر کی